د ستمی اوستا سو ستړی مشي او بلخ پرونه پایل شو. په دې خبرونه کې اوري چې افغان ولسمشر له بندیانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې سي آی اي چلن وغانده او هغه د منل شو بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه او بلل ویل دا به معلومه کړي چې له څومره افغانانو سره ناوړه چلن شوی. خو د بلې خوا په هلمند کې د بشري حقوقو مدافعان بیا وایي چې د هلمند په ګډون تر اوسه په افغانستان کې له بشري حقوقو څخه سرغړونې دوام ځکه لري چې په هیواد کې له هغو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی چې په جنګي جنایتونو او له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي. د خبرونې دوهمې نیمایي مو دوه نیزو پروګرامونو ته ځانګړی شوی. خو لومړی به حمید هارون عثمان ته وارور کړو چې د افغانستان او نړۍ د سات مهم خبرونه وړاندې کړي.
ولسمشر اشرف غنی د سی آی ای په وسیله د بندیانو شکنجه وغندله. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري. او په بهرنیو خبرونو کې به واوري چې د ملګرو ملتونو سرمنشي او د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر د فلسطیني ادارې د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقاتو غوښتنه کړې. پورا خبرونه واوري. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي له بندیانو څخه د سی آی ای د تحقیقاتو د شیوه په اړه د امریکا د مشرانو جرګې راپور خایي چې د سی آی ای ځینو مامورینو د بشري حقوقو د منل شوي اصولو سرغړونه کړې ده. ولسمشر غنی پرون په یو لړ څرګندونو کې غوښتنه وکړه چې د سی آی ای له لوري د تحقیقاتو په لړ کې څومره افغانان شکنجه شوي دي. د ویل چې تر اوسه نه پوهیږي چې د شکنجه شویو افغانانو شمیر څومره دی. د افغانستان ولسمشر د بیګناه انسانانو شکنجه په کلکه وغندله او دا کار د خلقو د اسلام علي سبب و باله.
وقتی چې یو شخص په غیر انساني توګه شکنجه سي، په غیر انساني توګه عکس العمل کوي، لبد مرغ او یو خبيثه حلقه د عمل او عکس العمل منسترازي او ټول لغنه صدمه ویني.
د امریکا د مشرانو جرګې د سی آی د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سه شنبې په ورځ خپور کړ. وی ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوی شیوي تر هغه څه ډیر ناوړي دي چې د سی آی چارواکي پرې باور لري. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري. د پنټاګون یو ویان پرون د ورځې ناوخت اعلان وکړ چې د پروان د بندیانو د ساتلو مرکز څخه وروستي درې بندیان هم خوشې شول. د رزال نجار په ګډون دوه بندیان د افغانستان حکومت ته سپارل شوي او یو چې نور تهدید نه ګڼل کېده په یو بل هیواد کې ځای پر ځای کیږي. د لال نجار نوم د سی آی له لورې د پښتنو ګرویګونو د پرمختللې شوي په هغه لست کې شامل دی چې د امریکا مشرانو جرګې د سه شنبې په ورځ خپور کړ. د پنټاګون ویان دویل چې د امریکا دفاع وزارت نور په افغانستان کې زندانونه نه لري او زیاته کړه چې افغان حکومت به د ټولو زندانونو مسؤل وي. د پروان امنیتي مقامات وایي تیر ماښام د خوانځي 15 زده کوونکي د نړیوالو ځواکونو په وای بمبارد کې وژل شوي دي. د پروان د امنیت قماندان محمد زمان مموزي ازادي رادیو ته ویل چې نړیوالو ځواکونو د پروان د سیاګر دولسوالۍ په دری سایدان سیمه بمبارد کړي چې هدف یې وسلوال طالبان و. خو په دغه حمله کې 15 ماشومان وژل شوي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي چې دغه حمله بي پیلوټ الوتکه کړي. خو د پروان د امنیت قماندان وایي چې د حمله د څرنګوالي په اړه تحقیقات دوام لري. سیاګر د پروان تر ټولو نارامه سوالی دا چې تری د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو راپورونه خپریږي. په افغانستان کې د امریکا د بیرغونې د څارنې سر مفتش خبرداري ورکړ چې په دغه هیواد کې د امریکا له لوري په 104 میلیارد ډالر او اکثره جوړ شوی پروژې ممکن ځای شي ځکه چې د افغانستان حکومت ساتلی او حمایه کول نه شي. د افغانستان د بیرغونې لپاره د امریکا د خاص سر مفتش دفتر یا سیګار په یو راپور کې چې پرون خپور کړ وویل چې د افغانستان امنیتي ځواکونه له مالي نظره په خپلو پښو ولاړ نه دي. راپور خبرداري ورکوي چې د مرسته کوونکو هیوادونو له مرستې پرته د افغانستان حکومت د خپل اداري او د غرس پرمختیاي چارو د مصرف لوی برخه نشي پوره کوله. دا هم ویل شوی چې د امریکا متحده ایالاتونه په افغانستان کې د اداري فساد پر ضد هر اړخیزه ستراتیژي نه لري او د مخدره موادو پر ضد عملیات نور د امریکا د متحده ایالاتونو لپاره لومړیتوب نه لري. او دا هم نړیوال خبرونه. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون او د اروپای اتحادیې د بهرنۍ پالیسي مشر فریدریکا موګرینی د فلسطینی ادارې د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقات غوښتنه وکړه. فلسطینی وزیر زیا ابو عین پرون له اسرایلی پوځیانو سره په فزیکی جګړه کې وژل شو. د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس د ابو عین وژنه یو وحشیانه عمل وباله چې زغمل کېده او منل کېده نشي. د اسرایلو دفاع وزیر موشیالو نوویل چې د اسرایل دفاعي ځواکونه د ابو عین پر وژل کېدو خوښ شینی دی او په دې باب څېړنه کوي چې څه پیښ شول. ابو عین په لویدیځه غاړه کې د اسرائیل ناقلینو د میزایونو پر خلاف په اعتراض کې ګډون کړی و چې له اسرائیلي پوځیانو سره په نښته کې ښکیل شو. د الجزیرې ټلویزیون له لورې په خپرو شویو تصویرونو کې ښودل کېږي چې ظاهرا اسرائیلي عسکر فلسطیني وزیر ابو عین د ټوپک پر کنداغ پر سینه وهي او نوموړی په داسې حال کې چې لاس یې ټاټاټ ته نیولی لویږي. ابو عین وروسته په روغتون کې ساه ورکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری د راتلونکې اونۍ د یک شنبې په ورځ روم ته ځي چې د اسرائیل له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره د اسرائیلو او لویدیځ غاړې په اړه خبرې وکړي. دا په بیړه جوړه شوې غونډه پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې جینساکې له لورې څو ساعته وروسته له دې په ټویټر کې اعلان شوه چې د اسرائیلي پوځیانو له لورې د فلسطیني ادارې وزیر ووژل شو. له نتنیاهو سره جان کیری همداراز مخکې تر دې ویني چې د راتلونکې چهارشنبې په ورځ به په اسرائیل کې انتخابات وشي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشینکو له روسیې وغوښتل چې د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بیلتون پالو له ملاتړه د لاس واخلي. پروشینکو دغه راز له روسیې وغوښتل چې د دواړو هیوادونو ګډه پوله دې وتړي او زیاته یې کړه چې په دې سره به په اوکراین کې په څو اونیو کې سوله او ثبات ټینګه شي. ماسکو د اوکراین په ختیځ کې په روانو شخړو کې هر ډول مداخله ردوي. پروشینکو دا څرګندونې نن له استرالیا څخه د کتنې په مهال وکړې. په میلبورن کې له پروشینکو سره په یوه ګډ خبری کانفرانس کې د استرالیا صدر اعظم تونی ابوت له خپلواک اوکراین سره د خپل هیواد ژور پیوستون څرګند کړ. د روسیې او جګپوړي چارواکي پرون په دمشق کې د سوریې له ولسمشر بشار اسد سره لکتنې وروسته وویل چې د خبرو میز ته د سوریې د کورنۍ جګړې د ټولو خواوو د راوستلو لپاره د ماسکو پر هڅو خبرې وکړې او خبرداری ورکړ چې تروریزم ټولو ته خطر پیښوي. دمشق سیمې ته د روسیې د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر میخایل بوګدانوف د سفر وروسته ځای دی. بوګدانوف وویل روسیه هڅه کوي چې په ماسکو کې د سوریې د ښکېلو خواوو ترمنځ له کوموار مخکې شرط پرته غونډه جوړه کړي. بشار اسد سره له خبرو وروسته خبریالان ته وویل د سوریې له ولسمشر سره یې په دې خبرې وکړې چې د سوریې د کورنۍ جګړې د ژر تر ژره پای ته رسېدو سیاسي حل لاره څرګنده موندل کېدای شي. او وروسته خبردار چې له ترکیې څخه را رسېدلي راپورونه وایي یو ازبک امام او د ازبکستان د حکومت منتقد په استانبول کې ویشتل شوی دی. د ازادۍ راډیو د ازبکي څانګه د راپور له مخې دغه امام چې شیخ عبدالله بخارایي نومیده پرون په استانبول کې خپل کور ته نږدې ویشتل شو. نوموړي و ساعته وروسته د استانبول په یوه روغتون کې سا ورکړه. دا تر دې دمه د افغانستان او نړۍ مهم خبرونه.
خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کې غوړی بیا هم خبرونه ولولې دي. ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو ده azadiradio.com. وړاندې په خبرونه کې اورئ چې افغان ولسمشر له بندیانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې CIA چلند وغانده. هغه د منل شو بشري حقوقو څخه ښکاره سرغړونه وبلله. ویل چې دا به معلومه کړي چې څومره افغانانو سره ناوړه چلند شوی دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي ترڅو دوی د حقوقو د عادي او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړي.
هلمند کې د بشري حقوقو مدافعان بیا وایي چې د هلمند په ګډون په افغانستان کې تر اوسه له بشري حقوقو څخه سرغړونې ځکه دوام لري چې په دې هیواد کې له هغو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی چې په جنګي جنایتونو او له بشري حقوقو څخه په سرغړونو تورن دي.
دا جنایات څوک تر سره کړی دي؟ دا مستند شوی دي او اوس هم تر جمهور په میز کې ده. خارجي صاحب امضا ونک او موږ امیدوار یو چې نوې رئیس جمهور دا راپور امضا کړي.
د لوړ زده کړو وزارت لخوا غزنی ته د کانکور د اخیستو لپاره استول شوی استادان وایي د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړو دوی وهلي ډبولي او په زور د کانکور پانی ورڅخه اخیستي دي.
لومړی د دې یو باډی کارت څخه کرن شکو په ګډه کې وهلم لسانی څخه پسانګړم.
په ورستو کې د چچنیا مشر د هغو کسانو د کورونو د نړولو او سوځولو لړۍ ته مخه کړې چې خپلوان په تروریستي بریدونو کې لاس لري. پر دې سربیره
په چارمغز او ونه څو کاله میوه نیسي؟ په افغانستان کې کوم ډولونه پیژندل شوي او د کومې سیمې ښه چارمغز دي؟
په دې اړه به د جون په شیبو اونیس پروګرام کې واورئ او د اساسي او بشري حقونو پروګرام هم د خپرونې په دوهمه برخه کې درته خبرو. افغان ولسمشر لبنديانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای د هغه چلن وغند چې د امریکا مشرانو دوبخې د امریکا سنا جرګې د استخباراتو کمیټې په اړه پرون راپور خپور کړ. د راپور په ځانګړي ډول هغو هیوادونو ته چې تل د امریکا له لوري د بشري حقونو سرغړونې په خاطر تورن شوي د امریکا د غندلو لپاره موقع او فرصت برابر کړی دی. تفصیل د اسمت سروان په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پرون وویل چې د سی آی ای له لوري د بندیانو شکنجه د منل شویو بشري حقونو د اصولو ښکاره سرغړونه ده. ولسمشر غنی یوه ورځ وروسته لدی چې د امریکا مشرانو جرګې د 2002 او 2008 کلونو ترمنځ د سی آی ای او د دې ادارې د قراردادیانو له لوري په توقيف ځایونو کې د شکنجو په اړه راپور خپور کړ، په ځانګړي ډول د بې ګناه بندیانو پر شکنجه عکس العمل وشود.
دولت افغانستان یه اعمال غیر انسانی را به شدیدترین وجه تقبیه میکنه. اموک پوسنی نلی که هیچ نوع توجیه ده دارقم اعمال پاره او ده انسان ده شکنجه ده پاره وجود نلاریم.
د سیاست کړه د یو خبيسه هلقده کله چې یو څوک په غیر انساني ډول شکنجه شي، لبد مرغه په غیر انساني بڑا عکس العمل شي او د خبيسه هلقي عمل او عکس العمل را مستکیږي چې ټول هغه نه صدمه ویني. د افغانستان ولسمشر هم دراز ول چې دا راپور شي چې افغانان هم شکنجه شوي او حقونه یې ترپښولاندي شوي دي. د ګوبل د شکنجه شویو کسانو دقیق شمیر نه دی څرګند، خو د یو شمیر کسانو نمونه یاد شوي. د هغوی د نمونه لیست د راپور پای کې راغلی، مګر د دغو کسانو ملیت مشخص شوی نه دی.
موږ غواړو چې د دوی نمونه معلوم سي، تعداد تعین سي او موږ په دې پوه سو چې دوی څوک دي، تر څو دوی د حقوقو د اعادې او د حیثیت د ساتنې لپاره اقدام وکړو.
د افغانستان ولسمشر دا هم وویل چې په راپور کې په ډاګه شوي چې یو شمېر شکنجه شوي کسان مطلقاً بې ګناه ول او دا خبره ثابته شوې هم وه. د افغانستان ولسمشر خبرداري ورکړ چې د افغانستان او امریکا د دوه اړخیزې امنیتي موافقې پر اساس چې یو ویش ورځې وروسته لازم ول اجرا ده، هیڅ څوک نشي کولی چې په افغانستان کې څوک بندي کړي یا بندیخانه جوړ کړي.
ټول وطنوال د پدې پوسی چې د امنیتي قرارداد یو مهم اصل داده چې پس له دې نه هیڅ بین المللي قوه بد دې حق ونه لري چې افغان بندي کړي، کور کې نه نوسی یا خپل خاصه بندي خانه ولري.
د امریکا مشرانو جرګې د سی آی ای د شکنجې د تاکتیکونو راپور د سه شنبه په ورځ خپور کړ. ویل چې د تحقیقاتو په لړ کې له بندیانو څخه د شکنجې کارول شوی شوی تر هغه څه ډېری ناوړې دي چې د سی آی ای چارواکي پرې باور لري.
و امر دل چې افغان ولسمشر اشرف غنی له بندیانو سره د امریکا د استخباراتو د ادارې سی آی ای هغه چلند وغند چې په وروسته وکړي امریکا استازو جرګي د امریکا سنا جرګي خبر کړی دی. په دغه راپور کې چې د امریکا استازو جرګي خبر کړی دی د سی آی ای لخوا د بندیانو شکنجه کول یو ډیر بیرحمانه عمل بلل شوی دی. افغان ولسمشر دغه راز وویل چې په دې بندیانو کې افغان بندیانو سره هم ناوړه چلند شوی او دا به معلوموي چې دا څومره بندیان دي تر څو د دغو بندیانو د حیثیت اعاده وشي. افغان ولسمشر د بشري حقونو په اړه دغه څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د نړیوالې ورځ د لمانځلو سره سم یو ځل بیا په افغانستان کې د بشري حقونو سرغړونې موضوع ته بیا پاملرنه شوې ده. په هلمند کې هم په دې اړه یو غونډه جوړه شوې وه. د هلمند د بشري حقونو مدافعان وویل چې د هلمند په ګډون په افغانستان کې تر اوسه له بشري حقونو څخه سرغړونې ځکه دوام لري چې په دې هیواد کې له هغو کسانو سره حساب کتاب نه دی شوی چې په جنګي جنایتونو او له بشري حقونو څخه په سرغړونو تورن دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون په افغانستان کې د انتقالي عدالت یو مستند راپور خپور کړی دی، خو د دې ادارې مشري له ازادي له سره په خبرو کې وویل چې دا په دې پورې اړه لري چې د افغانستان حکومت دغه راپور خپروي کنه. خو د افغان ولسمشر په وروستیو کې په لندن کې د چټم هاوس له تحقیقاتي مرکز سره په خبرو کې وویل چې دا د افغانستان د انتخابات د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون کار دی چې دغه راپور خپور کړي. په هلمند کې د جوړ شوی غونډې نور حال به له هلمند د الیاس دای پر راپور کې واورو.
په هلمند کې د بشر د حقوقو د ساحوي دفتر مسؤلینو وایي تېر لمریز کال په دې ولایت کې د جنګونو ځانمرګو بریدونو او ناامنیو او چاودنو له امله 315 نوي تنه ملکي کسان وژل سوي دي چې سږ کال دغه شمېره تر دې دمه 600 تنو ته رسېدلې ده. د دې دفتر ساحوي مسؤول احمد بلال صدیقي وایي د ملکي کسانو د تلفاتو دغه شمېره د تېر کال په نسبت 50% زیاتوالی شي. صدیقي د بشر د حقوقو د نړیوالې اعلامیې د جوړښت د 16 کلیزې تر څنګ د قربانیانو د ملي ورځې په مناسبت جوړې شوي غونډې کې وویل د مجازاتو څخه د معافیت سیستم د خلکونو پوهاوی او اداري فساد په هلمند کې د ناامنۍ په څنګ کې په بشري حقوقو د تیری اساسي علتونه دي.
15 وظایف و یو وظایف د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وظیفه وو چې دا جنایت حد اقل مستند کړي. دا جنایت څوک ترسره کړي دي، د چا په قومانده کې ترسره شوي دي او په کوم ځای کې په چا باندې دا مستند شوي دي او اوس هم رئیس جمهور په میز کې ده. خرزي صاحب امضا ونه کړ او موږ امیدوار یو چې نوی رئیس جمهور دا راپور امضا کړي تر څو خلک دې راپور ته لاسرسی پیدا کړي او وویني چې د افغانستان د جنایاتو عاملین څوک ده او څوک څومره جنایات ترسره کړي دي په دې مملکت کې. معافیت فرهنګ شتون ده په هلمند ولایت کې. هغه کسان چې مجرم ده یو جنایت ترسره کوي متاسفانه څوک جرات نه کوي چې هغه کسان ونیسي.
احمد بلال صدیقي ول مخه خلکو ته د کسانو نمونه او اسناد رسوا کول دي چې د خپل حاکمیت او توپک سلاري پر مهال ملکي کسان وژلي او شکنجه کړي دي. ژورنالیست او مدني فعال زین الله ستنګزي او د هلمند اطلاعات او کلتور دراسات د ګرځندوی امیر فرید احمد فرهنګ وي د کورنوي او وسنوي جنگونو له امله د وژل شوو کسانو د کورنۍ غړي د بې وزلي او فقر له امله په بد حالت کې ژوند کوي. دوی وایي په عدلي او قضایي ادارو کې پراخ اداري فساد او کاغذ پراني د دې باعث شوی ده چې ډېر خلک د حکومتي محکمو په ځای د وسلوالو طالبانو محکمو ته مخه کړي.
د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون څخه مې غوښتنه داده چې دوی دې ولاړ شي په دغه مسایلو پسې وګرځي، یوه کورنۍ دې پیدا کړي، په دوم کې نه ګرځي، د هغوی ژوند دې وپلټي، مستند دې کړي، راوا دې کړي، د خبریالانو په واک کې دې ورته ورکړي او د خبریالانو د ځان سره بوج د هغوی کلي ته دې بوج، د هغوی کور ته دې بوج. دغه د بشر حقوق په دغه ځای کې نقض شوي دي. دا اوس هم زموږ په قضا، زموږ په څرنوالۍ او زموږ په هغو ارګانونو کې چې ولس ته عدالت رسوي د انسان په لایق خلاص کې ده، د ولس د حقوقو پر ځای د ولس حقوق پایمال کړي. دومره پتنګ راغلي چې حتی خپلې پیسې په سړي په ځینو حالاتو کې په وسلوالو طالبان خلاصوي.
د دې غونډې ډیرو ګډونکو له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې د قربانیانو ملي ورځ په جنترې کې شامل کړي او د هغې د لمانځلو لپاره هر کال په ملي سطح زمینه برابره کړي. ژورنالیست او مدني فعال روح الله الهام د ملي وحدت له حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په نوې کابینه کې هغه کسان ته دنده ورنه کړي چې نوم یې د جنایتکارانو او قاتلونو په غلیست کې راغلی وي چې د بشري حقوقو د خپلواک دفتر لخوا برابر شوی.
تقاضای ما از رئیس جمهور جدید ایست در قسمت
دوی موږ د ولسمشر څخه غوښتنه کوو چې د کسانو نومونه د نوي کابینې لیست څخه وباسي چې لاسونه د خلکو په وینو ککړ دي او نوم یې د قاتلونو او جنایتکارانو په غلیست کې راغلی وي چې د بشر د حقوقو د خپلواک دفتر لخوا برابر شوی. د دې کسانو لپاره باید بیا د حکومتي چوکۍ په زور د خلکو د وژلو او شکنجې زمینه برابره نه شي او دوی ته باید دومره موقع ورنه کول شي چې د ځان د معافیت لپاره نوي قوانین او لوایح رامنځته کړي. په 1945 میلادي کال کې د ملګرو ملتونو د نړیوال سازمان تر رامنځته کېدو وروسته په 1948 میلادي کال کې د دې سازمان لخوا د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه صادره شوه چې افغانستان حکومت هم د دې اعلامیې د اصولو له مخې د بشر د حقوقو د ساتنې او رعایت مکلفیت لري. محمد الیاس تیم، د ازادي راډیو هلمند.
ازادي راډیو اوري او اوس مهم یو خبر تر لاسه کړل کابل چې د کابل د تاریخي لوپتنګي کې یو ځانوژن کې حمله شوې ده. له کابل د ازادي راډیو خبريال نسیم شفق را سره د ټلیفون په لاین د شفق صاحب راته و چې حمله څه وخت شوه او څومره مرجوب لري.
بله سلام وړاندې کوم نوري صاحب، لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړل نن شاوخوا د سهار 2 بجې د کابل ښار د 15 امنیتي حوزې پورې اړوند سیمه د ترخیلو د تنګي په سیمه کې یو انتحاري حمله شوی. البته د ملي اردو د منصوبینو پر بس موټر باندې د کابل د امنی قومندانۍ ویان حشمت الله ستانکزی ازادي راډیو ته ویل چې په دغه انتحاري حمله کې د ملي اردو منصوبینو ته تلفات اوختي، خو د پدې اړه چې څومره پدې کې وزل سوي دي او څومره ټپیان دي څه ونویل. خاغلی ستانکزی وویل
مشاين شروع بكنم
بفرمين السنة زي سب
تبقي قزار الشاي نخصدين ما
خا نو نوري صاحب د تخنیکی مشکل له کبله د ستانزي صاحب غږ مونږ ونه شو کړی چې
شفق صاحب مونږ دغه پیښه
بله ولې څومره چې
پیښه نه شوې ده حتما مونږ هم دغه شیبه ورسره غږېدلې یو یعنی وخت دې نه دی پیدا سوی چې هغه ایډیټ شي خای په هر صورت باندې کول شو چې دغه بیا هم خپور کو فرق نه کوي مهرباني
او نو نتایج شوی راپور نوایی چې په دې کې د ملي اردو شپږ تنه افسران وزل سوي دي ول دغه خبر تر اوسه نه تایید شوی خو ځینې نتایج شوی راپورونه دغه وایي او دغه حشمت الله ستنګزی وایي چې دغه انتحار کوونکی چاودونکو مواد خپل ځان پورې تړلی وو او کله چې دای د ملي اردو د افسرانو موټر ته نږدې سوی دغه چاودونکو مواد ته انفجار ورکړی بله نورې صاحب
بله په دې اړه بیا هم له تاسو نه نوې معلومات ترلاسه کړو مخکې په خبرونو کې مو واوریدل چې د پروان ولایت امنیه قومندان ویلي چې بیګا د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په یوې سیمه باندې نړیوالو هوایی حمله کړې هوایی بمباري کړې ده په دې حمله کې وایي چې 15 د خونځي ماشومان وژل شوي په دې اړه نوې معلومات څه دي
بله لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړله د پروان ولایت د سیاګرد ولسوالۍ په سیدانو دره کې دغه حمله شوې ده او د پروان د امنی قومندان محمد زمان مموزی ازادي رادیو ته ویلي دي چې دغه حمله بهرنیو ځواکونو د وسلوالو طالبانو پر وسلوالو طالبانو کړي خو په سیمه کې د خوانزي او شمیر زده کوونکو هم پرون مازیګر حاضر وو او په دې کې خاغلی مموزی وایي چې 15 تنه ماشومان چې هغه د خوانزي او زده کوونکو دي وزل سوي دي
شفق صاحب تاسو نه مننه قدر منو اوریدونکو و امر دل چې په کابل کې نن بیا ځان وژن کې حمله شوې ده امنیتي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د ملي اردو سرتیرو ته مرجوب له رسیدلې ده خو په دې اړه دقیق ارقام تر اوسه نه دي معلوم حمله نه شوې ده په دې اړه بل ورستي جزئیات تاسو خبر کړو د غراز مهم و اوریدل چې د پروان ولایت د سیاګرد اپولس ولې کې د نړیوالو ځواکونو په هوایی بمباری کې د خونځي 15 زده کوونکي وژل شوې دي تر اوسه پورې د نړیوالو ځواکونو په دې اړه عکس العمل نه دی څرګند کړی ازادي رادیو اوري او تاسو بل ورسته یو پرمختګونو خبرو
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یو ازمنی مرجع ده
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ديموکراتیکو ارزښتونو د تقویې د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم انداره ده
او وسم د افغانستان په اړه نړیوالو ورسپنو ته کتنه کوو فریبا ظاهر ته بغښ شو
ډیری هغه کسان چې په کندهار کې د امریکا د حضور په نتیجه کې بډایسوال وسله نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي د نیویارک ټایمز ورسپنې دی و مطلب نوم دی د دې مطلب په یو برخه کې راغلی چې کندهار د کلونو لپاره د بغاوت ضد لویدیز مفکورو د ازمایلو ځای و لیکوال کې د امریکایي ځواکونو لومړی ډله په 2001 کال کې دغه ولایت ته ولاړه او د دې شار کنټرول واخیست د ورسپنې په لیکنه اوس چې امریکایي او نور بهرني ځواکونه په الوتکو کې له کندهار څخه ووتل نو کندهار په داسې شار بدل سوی چې خلک یې په هیلو او ویره کې ژوند کوي لیکوال زیاتوي په کندهار کې د سولې هیله کمزوري سوی ده او د شار په هر برخه کې په درنو وسلو سنبال پولیس لیدل کېږي ورسپانه دا هم لیکي چې د تیری شاوخوا یوې لسیزې له لاسه تللو فرصتونو په اړه لا هم د مایوسۍ یو احساس شته نیویارک ټایمز لیکي په کندهار کې دا اندېښنه لا هم شته چې شاید دغه لاسته راوړنې په بیړه له لاسه ووځي نېشنل جیوګرافیک بیا په یو مطلب کې د هغه شخصیت پر ځانګړنو تبصره کړې چې د دغې نشرې لخوا د 2014 کال د الهام بخښونکي شخصیت په توګه پیژندل شوی دغه ډول شخصیت هر کال هغه کسانو ته انتخابېږي چې د نړۍ په سطح یو غوره او متفاوت کار وکړي نېشنل جیوګرافیک د 2014 کال د شخصیت نوم شابانه بسیج راسخ یادوي چې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال په پټه زده کړې وکړي او په 2008 کال کې په کابل کې د نجونو لپاره یو داسې ښوونځی جوړ کړ چې بیلابیل سرچینې تمویلوي نشرې د میرمن راسخ له قوله لیکي چې یو له هغو کسانو څخه ده چې په افغانستان کې د څه باندې دېرش کلنې جګړې څخه د راپورته شویو مذهبي شخړو د کرارولو په راز پوهیږي. بسیج فکر کوي چې د ټولنې د پرمختګ په برخه کې د ښځو ونډه تر ټولو ارزښتناکه ده. په کابل کې د هغې په دغه غیر انتفاعي ښوونځي کې چې اداره او منیجمنټ ښودل کېږي، نجونو ته د کالج د آمادګۍ کورسونه دایریږي او د ښوونځیو له فارغینو سره مرسته کوي چې د نړۍ په پوهنتونونو کې زده کړې وکړي. نشریه د راسخ له قوله لیکي چې هیله لري د پیغلو نجونو دغه نسل به وکولی سي خپل هیواد ته سوله او ثبات راوړي. دغه ښوونځی 15 زدهکوونکي لري چې له 12 تر 18 کلونو پورې عمرونه لري او په پام کې د دغه شمیره په راتلونکو 15 کلونو کې 340 ته ورسوي. نېشنل جیوګرافیک زیاتوي راسخ په دې باور دی چې د طالبانو په وړاندې د مبارزې تر ټولو مؤثره لار دا ده چې د افغانستان په تاریخ کې د مشرتابه لپاره د عالي زده کړو لرونکو نسل وروزل سي. شبانه بسیج راسخ د افغانستان ښځې هم داسې ګڼي او باور لري چې دغه مېرمنې به دا کار عملي کړي.
ازادي رادیو اوري د سهار 8 بجې او شپږ دقیقې کیدونکې دي. د لوړ زده کړو وزارت لخوا غزنی ولایت د کانکور ازموینې لپاره د استول شوی پلاوی یو شمیر استادان وایي چې د غزنی د ولایتي شورا د یو شمیر وکیلانو لخوا وهل شوی دي. دغه استادانو پرون ازادي رادیو ته وویل چې وکیلانو له دوی غوښتل چې ازموینې ورکوونکو ته د نقل زمينه برابر کړي، خو کله چې دوی د دې کار مخه ونیولنو د کانکور ورقه هم ورڅخه په زور واخیستل شو او دوی وهل شول. نور حالیدې سید کمال شاه عارف پر رپورټ کوي.
د لوړ زده کړو وزارت لخوا غزنی ولایت د کانکور ازموینې د اخستلو لپاره د لجلسوی پلاوی غړي وای د غزنی د ولایتي شورا یو شمیر غړو لدوینه د کانکور پانی اخیستي او دوی وهلید. یاد استادانو د چهارشنبه په ورځ ازادي رادیو ته وویل چې د غلام حسن چنګیز خان، نصیر احمد فقیری او یوسفی فنون وکیلانو او دغه راز د دې وکیلانو ساتونکو لدوی سره فزیکی شخړه وکړه. د دې استادانو لډلې فرید احمد ازادي رادیو ته وویل چې وکیلانو لدوی څخه غوښتل چې د کانکور یو شمیر ګډونوالو ته د نقل زمينه برابر کړي، خو کله چې دا کار ونه کړ له فزیکی چلن سره مخسول.
نمړی د دې یو باډی ګارد زپ کرن شکو په ګډه کې وهلم لسانی څخه پسانګړم. به کله چې ز د دوی سره می خبره کې شي حسن رضا یوسفی خپل ز په سپېړه بدغه زی وهلم، دوی خاص او خاص زمينه د تقلب د پاره مسايده ولا.
په همدې حال کې یو بل استاد هم ازادي رادیو ته ویل چې یادو کسان غوښتل چې د کانکور ازموینه د لوړ زده کړو وزارت قانون خلاف د دې د غوښتنې سره سم تر سره سي. نوموړي زیاته کړه چې د یادو وکیلانو په ګډون یو شمیر نور واکه کسان له وسلو سره د کانکور د ازموینې په صحنه کې ګرځیدل او استادانو ته غواښونه کول. استاد شاه محمود کډوال ازادي رادیو ته وویل چې د کانکور په ازموینې کې د زورواکو کسانو د مداخله مخاونې نیول سي، لوړ زده کړو ته به د بااستعداد کسانو د تک مخه ډاب سي. د استادانو د افغان حکومت څخه د یاد وکیلانو څخه د حساب کتاب کولو غوښتنه وکړه.
ما سره چې کوم کار دوی کړه ده زما زرم قانون ته خپل جواب ورکوم. دوی هم به د حاضر شي قانون به د دواړه او هغه څوک چې د وطن حاکم دی هغه څوک چې واکمن دی او د قانون د تطبیق دند لري هغه به دا مسله تعقیب کړي. ولی
د غزنی د ولایتي شورا سرپرست رئیس هم پیښه تاییدوي او وایي چې دا کار د یو شمیر هغو وکیلانو لخوا چې نوی برالي سوي او تر ډیره له قانون نه خبره دي سوي دي. د دې شورا سرپرست مشر عبدالجامع جامع ازادي رادیو ته وویل چې پر وخت د دې ډول پیښو مخاونه نیول سي په راتلونکي کې به مخه نیول ناشونی وي. شاغلي جامع د هیواد عدلي او قضایي ادارو څخه وښتل چې په دې برخه کې باید چوپه خوله پاته نه سي.
په واقع دا د چې موږ په ستې مسولیت په حال لري چې اداره به دې موږ کې چې تاسو نه ما نه کوم عدلي او قضایي ارګان د دوی په موري کې تحقیقاتو موافقه وغواړي
له دې وړاندې هم د کانکور په ازموینه کې د ورته لاسوهونو خبرونه هم خپاره سي، خو تر اوسه د دې ستونزې مخه نه دی نیول سوی. په غزنی کې د استادانو د وهلو په اړه تر اوسه د لوړ زده کړو وزارت او نورو اړوند لوړ پوړو چارواکو څه نه دی ویلي.
چی خواهد شد و چی کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیم های زور است جبید به زور آمده ام نمی فهمی که در بلوی درگر نیو کلو هم جنگ وجه دارن
به حضور در گوانده هوت پاکستان و گوره چه مدامت کنید؟
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغان‌ها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
د دې لپاره چې په افغانستان کې مداخله تون شي،
مسلې توازن بودجه تنهایی نیست که باید در تمام ولایت‌ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی په صفو کې در امواج آزادی خبرونه تاودا او تحلیل بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر پنځو بجو پوری له آزادی رادیو نه واوري.
ازادي راډیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو پورې اوریدلی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي راډیو ته راستولی دي.
عتیق الله شفیق د هلمند ولایت د مارجیل ولسوالۍ څخه لیکي، افغان ولسمشر او اجرایوي رئیس باید د افغانانو باور له منځه یونسي او د کابینې په ټاکلو کې له فکره انکار واخلي. جاوید له شاجوی څخه لیکي، د امریکا لخوا د بندیانو د شکنجې کوم راپور چې خپور شوی دی په هغه کې د سخت شکنجې خبر ورکړل شوی او حکومت باید پوښتنه وکړي. د سهار اته نیمې بجې د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو، مخکې له دې چې پر نورو موضوعاتو د راپورونو لړۍ ته دوام ورکړو او دغه راز دوه اونیز پروګرامونه درته خپاره کړو، بیا هم حمید هارون عثمان ته وار ورکوو چې د افغانستان او نړۍ د دې ساده مهمو خبرونو سرلیکونه واوروي.
د کابل خط په 15مه امنیتي حوزې پورې اړوند ترخیلو د تنګي په سیمه کې نن سهار انتحاري حمله شوې. د کابل د امنیت قوماندانۍ وایاند حشمت الله ستانګزي ازادۍ راډیو ته ویل چې په دې پیښه کې د ملي اردو افسرانو ته تلفات اوښتي دي. د افغانستان ولسمشر اشرف غني د سی آی ای په وسیله د بندیانو شکنجه کیدل غندي. د امریکا دفاع وزارت یا پنټاګون وایي له څه باندې یوې لسیزې جګړې وروسته نور په افغانستان کې هیڅ زندان نه لري. د پروان امنیتی مقامات وای تیر ماخام سیاګر دولسوالی په دری سیدان کې د خوانځي په 15 د کوم کې د نړیوالو ځواکونو په وای بمبارد کې وژل شوی دی. په افغانستان کې د امریکا د بیا رغونې د څارنې سرمفتش خبرداري ورکړ چې په دغه هیواد کې د امریکا له لورې په 104 میلیارد ډالر او اکثره جوړ شوی پروژې ممکن ځای شي، ځکه چې د افغانستان حکومت ساتلې او حمایه کولې نشي. د ملګرو ملتو سرمنشي او د اروپایي تعدید بهرنۍ پالیسي مشرف د فلسطیني ادارې د یو وزیر د وژل کېدو په اړه د فوري تحقیقات غوښتنه کړې. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر د راتلونکو اونۍ د یکشنبې په ورځ جون تزي چې د اسرائیل صدر اعظم سره د اسرائیل او لویدیځ غاړې په اړه خبرې وکړي. د اوکراین ولسمشر لو روسي وغوښتل چې د اوکراین له خاورې د ټول روسي ځواکونه وباسي او د هیواد په ختیځ کې د بلتون پالو لملاتړه د لاس واخلي. او له ترکیې څخه را رسیدل راپورونه وایي ازبک امام او د ازبکستان د حکومت منتقد په استانبول کې ویشتل شوی دی.
د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په انټرنیټ پاڼه کې لوستلی شي. ازادي راډیو مو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو د افغانستان له مهمو پیښو او د غرض د نړیوالو پیښو څخه خبروي. د وی پاڼه پته مو ده azadiradio.com. وړاندې دوه اونیز پروګرامونه لرو، خو دغه راز په سیمه ییزو او نړیوالو موضوعاتو کې بیا هم تم کیږو. د سختریزو پر ضد جګړې په میدان کې وروستیو پرمختګونو ته په پام سره داسې نښې نښانې لیدل کیږي چې امریکا یو ځل بیا غواړي له تروریزم سره د مبارزې لپاره له پاکستان سره همکاري وکړي، خو دا چې اسلام آباد به د دې په بدل کې وسلوال له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته چمتو کړي، د دې ژمنې پوره کېدل په اوس وخت کې د یو شمېر کارپوهانو په وینا لرې ښکاري. رضوان مراد په دې اړه د رویټرز خبري اژانس د راپور مهم ټکي وړاندې کوي.
د افغانستان، پاکستان او امریکا ترمنځ نږدې او ټینګې اړیکې د طالبانو د ماتولو لپاره مهمې او اړینې بلل کېږي. په ځانګړي ډول په داسې وخت کې چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه په وتو دي. د رویټرز خبری اژانس په وینا که څه هم چې دا درې واړه هیوادونه پر یو بل بې اعتماد دي، خو په تېره اونۍ کې ځینو پرمختګونو ته په پام سره د کابل، اسلام آباد او واشنگتن ترمنځ همکاري یو څه مثبته نتیجه ورکړې ده. امریکا په دې وروستیو کې د پاکستاني طالبانو یو مهم مشر لطیف الله محسود چې په افغانستان کې نیول شوی و پاکستان ته وسپاره، او په قبایلي سیمو کې په هوایي بریدونو سره د القاعده شبکې دوه مهم غړي ووژل. رویټرز اژانس ته یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي امریکا دا مهال د پاکستان پر شرطونو کار کوي. دغه پاکستانی چارواکي ویلي اسلام آباد اوس چمتو دی چې افغان طالبان له کابل سره د خبرو میز ته کینوي، خو په دې شرط چې امریکا هغه وسلوال مات کړي چې د پاکستان پر ضد جنگيږي. د پاکستان او امریکا ترمنځ د همکارۍ په برخه کې د یو بل پرمختګ په ترڅ کې تمه کیږي چې د متحده ایالاتو کانګرس پر روانه اونۍ کې اسلام آباد ته د 1 میلیارد ډالر مرسته تصویب کړي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې له اوږدې مودې راهیسې کړکېچنې دي. پاکستان دا منی چې په خوای طالبانو ته پناه ورکړي، خو اسلام آباد وایي چې افغانستان هم ورته کار کوي او د دوی ضد عناصر ساتي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال جاناتن کارپینټر وایي د کابل او اسلام آباد ترمنځ د خبرو اترو بیا پیل د سیمې په سطحه تر ټولو لوی پرمختګ دی. رویټرز خبری اژانس وایي افغان حکومت دې ته منتظر دی چې د امریکا او پاکستان ترمنځ همکاري د افغانستان لپاره څه نتیجه ورکوي. دا په داسې حال کې ده چې افغان ولسمشر اشرف غنی تر اوسه پورې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره خپل ستراتیژي نه ده په ډاګه کړې. تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې اوریدلای شئ. او مخیله دې چې دوه اونیزو پروګرامونو ته ورسیږي. د چچنیا د مشر د نوي اقداماتو په باب مخبر او راپورونه وایي. د چچنیا مشر د هغو کسانو د کورونو د نړولو او سوځولو امر کړی چې خپل خپلوان په یو وروستي برید تورن دي. د شنبې د ورځې په برید کې 14 پولیس وژل شوي وو. د ازادي راډیو خبر مرکزي څنګ د راپور جزئیات له سالی محمد سالی اورو.
د روسیې په چچنیا سیمه کې ځایي اوسیدونکي وایي چارواکي د دوی د رهبر امرونه پر ځای کوي او د هغو کسانو کورونه ورانوي چې خپلوان یې په ځینو بریدونو تورن ګڼل سوي دي. د چچنیا رهبر رمضان قدیروف د کرملین ملاتړ له ځان سره لري. د یندی په نامه کلي اوسیدونکو وویل د دوشنبه ناوخته په څه باندې لسو موټرو کې نقاب لرونکي کسان راغلل او ګڼو کورونو ته اور واچوه. د شامی پورز د چچنیا په مرکز گروزنی کې په یو خونړی جګړه کې 14 پولیس ووژل شول. تر دې پیښو وروسته رمضان قدیروف اعلان وکړ په دې جګړه کې د شکیلو سختریزو وسلوالو خپلوان به له چچنیا اخراج او کورونه به له خاورې سره خاورې سي. خو په یند کې کې ځای اوسیدونکو وایي ټول سوځول سوي کورونه د هغو سختریزو وسلوالو د خپلوانو نه دي چې د گروزنی په جګړه کې شکیل بلل سوي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وویل د مشکوکو کسانو د خپلوانو مجازات له نړیوال قانون نه څرګنده سرغړونه ده. دغه سازمان ویلي روسیه باید په دې برخه کې بی طرفانه تحقیق وکړي. پر روسیه کې ډیره د بشري حقوقو د یوې ډلې په خبره د چچنیا د مشکوکو وسلوالو د خپلوانو شپږ کورونه سوځول سوي دي. د شکنجې د مخنیوي سازمان چې پر روسیه کې یو بل ډله ده، د روسي لوی ترنوال او د تحقیقاتي کمیټې مشر ته په یو لیک کې لیکلي د غچ اخیستنې دغه ډول اقدامات غیر قانوني او له مدني حقوقو سرغړونه ده. د چچنیا پر رهبر رمضان قدیروف تور پورې سوی چې له دغه سیمې د خپل شخصي ملکیت په توګه استفاده کوي او د شمالي قفقاز په دې ناکرار جمهوریت کې د نظم د ټینګښت لپاره د روسي قانون ته درناوی نه کوي.
از کابل تا زابل،
لاهرات نه تر بدخشان،
از هفت شام تا هفت صبح،
طول شبه او سحر،
از رادیو آشنا صدای امریکا،
در امریکا غد آشنا را جونه.
اساسی او بشری حقوق.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه اوریدو ته مو هرکلی کوم. تاسو دا خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادۍ رادیو په منځنۍ صفه 1290 او په لوی خارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوري. د دې ونې خبرونه د دسمبر 10 ته چې د بشري حقوقو نړیوال ورځ د ځانګړې شوی په دې خبرونه کې راسره د بشري حقوقو خپلواک کمیسون د کابل سیمهیز دفتر د ماشومانو د حقوقو د ملاتړ او پراختیا برخه مرستیاله اغلی عفیفه معروف راسره میلمه ده چې خبرونه ته ورته خرغلاست وي. په پایل کې راته وایي چې د دسمبر 10 ولې د بشري حقوقو نړیوال ورځ په توګه نومول شوې ده.
بلې، ډېر ښه سوال دی. د دې په خاطر چې په نړۍ کې دوه نړیوال جنګونه تیر شوي وو او نړیوالو کې انساني کرامت او ډېر مسایل چې د اساسي ازادګانو سره د انسان ازادي خوندي کول هغه له بینه تللی وو، نو دا اعلامیه هغه وخت تصویب شو، یعنې په کال 1948 کال د 10 دسمبر د میاشتې. او د دې اعلامیې په تصویب سره هغه ارزوګانې چې بشر په عمر درلود مسئله یعنی د اخلاق نگاه د ادیان د نگاه نه د خلق د نظریات ټول هغه مواد چې دوی ارزو درلودل په دغه اعلامیه کې په دیرش ماده په ترس کې نغښتی ده او ځای په ځای شوی ده. نو دا ټول هیوادونه په دې باندې خوشاله سو او ډیر هیوادونه د دې سره هوکړه وکړه او ځکه چې د بشر د اساسي ازادیګانو او نور ازادیګانو خوندیتوب په دې اعلامیه کې شته دي. په دې خاطر په نړۍ کې ډیر هیوادونه هر کال لسم د دسمبر د بشر د حقوقو نړیوال ورځ په نامه باندې لمانځي او د دې ورځ لپاره احترام کوي.
د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه د کومو اړتیاو لمخې تصویب شو او اوس څو هیوادونه د دغه اعلامیه غړیتوب لري؟
په دې هکله باید ووایم چې هغه وخت چې په نړۍ کې دوه نړیوال جګړې تیرې سوې وې او په ټول بشریت کې منفي اثرات اچولی وو او انسانان د ظلم، تهدید، تبعیض او انواع د نابرابري یا عدم عدالت د انسانانو په منځ کې ترویج شوې وه. نو د نړیوال بین المللي سازمان په دې هڅه کې وشوه چې دوی یو داسې سند جوړ کړي چې د هغه سند له مخې د نړۍ ټول انسانان د ظلم، شکنجه، ناروا، بیعدالتی، تبعیض او نور مظالم څخه دوی خلاص شي. نو دا و د تصویب ضرورت چې نړیوال سازمان کې هغه وخت چې ایجاد شو په 1950 کال کې پاغه کې ډیر کمیټې و چې یو کمیټې د حقوق بشر په نامه او حقوق بشر کمیټه په ترس د 3 کالو کې په دې نړیوال اعلامیه باندې کار وکړله او دا یې تصویب کړله. نو ځکه دا ډیر یو با ارزښته او جامع او بنسټیزه اعلامیه ده چې ټول نړیوال لوتا د انساني کرامت نه نیولې انسانانو ډېرې اساسي او بنسټیزه ازادیګانو خوندیتوب پکې دي او نړیوال ټول د دې اعلامیه احترام لري او لمانځي. او باید ووایم چې 193 هیوادونه د دغه اعلامیه سره تعهد کړی دي او منلې دي چې افغانستان هم د هغه ډلې هیوادونو څخه ده چې د بشر د حقوقو نړیوال اعلامیه منلی ده او د اساسي قانون په ومه ماده کې ذکر شوی ده چې افغانستان هغه بین المللي او نړیوال قوانین چې هوکړه ورسره کړې ده د هغو پلي کولو لپاره چمتو دي.
لکه څنګه چې تاسو ویل چې د افغانستان په قوانینو کې هم د بشري حقوقو نړیوال اعلامیه موارد ذکر شوی، ستاسو له نظره دغه موارد څومره اولی شوی دي؟
بله، په قوانینو کې که موږ تاسو وګورو ډیر زیات نغښتې ده او همدارنګه چې هوکړه ورسره کړې ده په خپل قوانینو کې ځای ورته ورکړې ده. اما چون افغانستان زیات وخت جنگ تیر کړی ده او د جګړو په محل کې تصفیه چې د خلکو حقوق نقض کیږي، نو دا موارد هم په نظر کې د نیول سوی. بیا هم چې موږ ورته ګورو د دینه لاس کال مخکې ډیر وضعیت بدتر و تر اوس نه، او اوس تقریبا خدي او د نوي حکومت در تک سره موږ هیله من یو چې د بشر د قانون د اعلامي په ارتباط او نور نړیواله کنوانسیون په ارتباط د رعایت په حق له دولت ډیر زیات توجه وکي او عدلي او قضایي ارګانونه په دې باندې مکلف کی چې دغه کنوانسیون او اعلامي مواد په نظر کې ونیسي.
درنه اوردونکو، خبرونه دوام لري. اوس ایوالاندا وقفه لرو.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره وخلي
دلانه فیصله و منګوله وقت در شری
پوهنه
زوی مون په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته مون پس مګه کینو مون د خپل مشال صحیح لاره چې مون سره
تاسو اساسي حقونه
زه به بیا پکړم په ډاکټر وانه یا په دالاس وانه وبنلرو موږ کومه ځای شنو چې موږ وبو بندو بس
لرو. ازادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او اف ام سل اشاریه 15 صفه.
په افغانستان کې ډیری په کومو برخو کې بشري حقوقونه نقض کیږي؟
بله، په افغانستان کې په ډیر مواردو به نقض حقوق کیږي او دا ځکه چې فساد موجود دی او یو نابرابری موجود دی، کار اهل کار ته نه سپارل شوی، د ناامنی یو موجودیت چې ډیر ځایونه د مملکت کې ناامن دی، همدارنګه ناپوهی د خلکو د قانون او زورواک د زورواکانو شتون په ټولنه کې دا د زمینه برابروي چې نقص د حقوق وشي. او لکه څنګه چې کتل کیږي دوه قشرونه په انسانانو کې، یو ښځې دي او یو ماشومان دي، د دوی په هکله فکر کوم چې نقض حقوقو تر نور نه زیاتر وي.
په افغانستان کې د بشري حقونو د نقض اساسي لاملونه څه دي؟
جګړه د یو مملکت د یو هیواد ټولې هغه ښه صفات یا عادلانه برخوردونه او هغه ښه فرهنګ د منځه وړي. او په افغانستان کې تقریبا 10 کالونه زیات جګړه دوام لري. دلکه څنګه چې تاسو خبرې چې اوس هم د افغانستان په ګوټ ګوټ کې ناامني شته دي، نو دا اولنی عامل ده او دغه پسې موجود اداري فساد او همدارنګه په حکومت کې دا انګیزه چې دوی کار اهل کار ته نسپاري او د همسایګانو مداخله دي، د نور خارجي ملکونو مداخله دي، د خلکو ناپوهی اندی او د زورواکانو وجود دی، د دې لامل کیږي چې تر اوسه هم د افغانستان ادب خوندي نیوي او د دوی حقونه ضایع شي.
په افغانستان کې کوم بنسټونه مسؤل دي چې خلکو ته د بشري حقونو په هکله پوهاوی ورکړي څو په هیواد کې دغه حقونه رعایت شي؟
په افغانستان کې د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون د په همدې خاطر باندې ایجاد شوې ده او د ایجاد د وخت نه تر اوسه پورې ډیر زیات هڅې کړې دي د خلک د پوهاوی په ارتباط باندې او د عدلي قضایونو سره د تفاهم په ارتباط باندې چې دوی باید قانون په نظر کې ونیسي د اجراحاتو په وخت کې، او همدارنګه خپل پیشنهادونه هر وخت د قانون د اصلاح په خاطر او همدارنګه د حکومت د کړوړنې په ارتباط باندې حکومت اندلودلې دي. او په هر کال کې ډیر زیات ورکشاپونه، آگاهی جلسات او همدارنګه د رسنوی له لارې تبلیغاتي موارد دوی په نظر کې نیسي سو خلک په خپل حقوق باندې وپویږي او د حقوقو د خوندیتوب په ارتباط د نور خلکو لپاره هم دوی خبر شي.
ډیره مننه میرمن عفیفه معروف چې په خبرونه کې ورسره ګډون وکړ. ګور مو ودان درنه اردوونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د خبرونه تر پایه مو ورسره ملتیا وکړه. د دې ورې خبرونه هم دومره و. تر بیا مو الله مالشه.
جوان په شیبو کې
جوړاون کوي او مان یا ځای
عزت من اوریدونکو سلامونه می و منای ته چارمغز و ونه څو کاله می ونیسی په افغانستان کې کوم ډولونه پیژندل شوی او د کوم سیمې څخه چارمغز دي؟ خبرونه مو هم دې می وې ته ځانګړې کړې ده چې زه ومان او وګمر شیدی به تر تبلان لیکلو.
عزت من اوریدونکو، چارمغز ګرده میوه ده، دوه پوټکی لري، یوې زرغون وي چې بیا څه موده وروسته وچیږي او غورځي، بلې کلک د لرګي پوټکی دی چې مغز پکې خوندي وي. ونې څنګهوره او پاڼې نسبتا غټې دي، له لسو تر څلوېښتو مترو پورې لوړیږي. لرګی کلک او مقاوم دی. نور معلومات به د کرهنې وزارت د مغزدارو میوو د تحقیقاتي انسټیټیوټ غړی سید حسین علوی راکړي.
چارمغز اساسا رشت پرورش چارمغز
د چارمغز د مینې پاړه واحد نظر نشته. ځینی وایي چې د چین ونه ده او ځینی د ایران بولی. په افغانستان کې په دې اړه تحقیق نه دی شوی، نه د معلومه چې دلته به کله راوړل شي وي. حتی د ډولونو په اړه هم دقیق معلومات نشته. موږ صرف همدا دوه ډوله پیژنو چې یو خلک کاغذي بولی او بلته مټکور یا کورک وایي. چارمغز د افغانستان له جنوبي ولایتونو رانیولې ده تر بدخشان پورې. لري کیږي. په نورستان کې جنگلونه دي، په کاپیسا کې شته، د کابل پغمان همدا چارمغز لري.
چارمغز په کوم سیمو کې ښه وده کوي؟ یو ځل بیا ښاغلی علوی.
که دارای زمستان سرد
چارمغز په هغو سیمو کې ښه وده کوي چې ژمی سوړ او دوبی ګرم خو مرطوب نه وي. بدخشان ښه مثال دی. چارمغز په حمل کې ګل کوي او د میزان په میاشت کې حاصل ټولیږي. زموږ په وطن کې تکثیر د تخم له لارې کیږي، د پیوند په شکل لا نه دی رواج شوی. تاسو یې د ونو د فاصلې خبره وکړه. ما په بدخشان کې باغونه ولیدل، هلته فاصله له 10 تر 12 مترو پورې مراعت کړی وه. زما په خیال دا مناسبه فاصله ده، ځکه د غوزانو ونه ډیره غټیږي، څنګه وروي؟
د چارمغز ونه څو کاله حاصل ورکوي؟
چارمغز ډیره با ارزښته ونه ده. په امریکا کې یو ډول شته چې مغز یې تور دی، له مغز یې خلک استفاده نه کوي، لرګی ته ږدي. لرګی ډیر مقاوم دی، متاسفانه موږ یې دا ډول نه لرو. بل مشکل دا دی چې موږ لا اوس هم د یو ډول چارمغز باغ نه لرو. موږ نشو کولای چې د چارمغز نیالګي پیوند کړو. دا یو څه ستونزمنه چاره ده، نو هیله مې ده چې پیوند یې رواج شي. دا ډیره مقاومه ونه ده، اتیا او تر سلو کلونو پورې حاصل ورکوي.
لکه غلی علوی به دا هم وورو چې ولې د چارمغز ونې کمې دي.
دا چې ونې ولې کمې شوې دي، دا مختلف عوامل لري. یو خو دا چې زموږ په هیواد کې چارمغز د زړو له طریقه تکثیریږي، خلک یې زړې کوي، نو ژر په حاصلو نه راځي، خلک یې ځکه کرلو ته زړه نه ښه کوي. بل د خلکو ځمکې کمې دي او د چارمغز ونه ډېره ساحه نیسي. دریم دا چې کومې ونې مو چې لرلې، هغه هم خلکو په تیرو کلونو کې ووهلې. د لرګیو نرخ یې ښه و، نجارانو د فرنیچرو لپاره په ګرانه ورنه اخیستې. نو یو څه د خلکو خواري ورځې هم له منځه وړي. زما هیله ده چې مسؤول چارواکي دې ته پاملرنه وکړي چې پیوندي شکل یې رواج شي. موږ به وشو کولی د ډېرو ښو چارمغزو ونې چې حاصل یې په مارکیټونو کې ښه بازار لري پیوندونه ولګوو، او دې کې به مو باغدارانو ته ډېر څه ګوتو ته ورشي.
د کابل منډوي ډیری دکانداران وایي چې نن سبا د جنوبي ولایتونو چارمغز ښه بازار لري. کیمیاګل د پکتیا ولایت اوسیدونکی دی. دی به راته ووایي چې دوی چارمغز په څه نوم یادوي او په کوم سیمو کې ډیر کیږي.
مو په سیمه کې چارمغز ته غزغون یو ډیر کرل کیږي، او په دا خاص کردا سی بغه کې سیمو کې کیږي چې کوم ځایش شګه ولري، لکه د خوړ په غوړې او یا غریزي سیمه کې ډیر کیږي. مو ترپ ته غزغون په درويخیو کې ډیر کیږي، او مو ته یو کله نمي غال ته ډیر دي، ستیا کې ډیر کیږي، او شمخیلو ترپ ته ډیر کیږي. مو ترپ ته دا چارمغز چې دا خل ډیر ګټور ګڼي، ځکه چې چارمغز مات کې د سیمه زغو غونډه شکل لري. نو خلک چې دا دماغ ته ډیر خدي او قیمت یې ډیر لوړ وي، په 2 روپۍ 3 روپۍ یو دانه خرڅوي. او بعضي خلک چې څوک د 35 غوړ غوړ چارمغز لري، هغه چې د موی چینل لرونه خرڅوي نه ځان ته ساتي. بیا د مو خل داسې چې دا وغز مانس کې یو پردا ده، دغه پردا جمع کی به وچ کی به وټ کوي، داسې یو تلیکه دار ته چوي روزانه سونوره. نو هغه چې یو مې دې ته ډیر ګټور دی، یو د زړه ولونو ته دغه شون ته ډیر سخت ګټکوي.
ماشومان په چارمغز لوبي هم کوي. یو ډول یې د مردکۍ غوندې کیږي، خو د کیمیاګل په وینا نور ډولونه یې هم شته.
او مردکی په کوي کنه، یو څو د نکی دی په بل ولی په غوتو او یو بل نه گیټی په بل لوبه پکې چې هغه یو سروای غونته ته جوړ کی خو ځونته. نو د سیلر نه ورچوي چې چا ورو غرزور به بل نه دوا یا درې شرط پکې دی به تل خلی ځنه واخ کی. دا سیو لوبه پکې چې په لمن کې یا په چشي کې یو 15 د نیونی سي چې ټوک او جف دا یو بل سبب دا لوبه پکې.
د خغلی کیمیاګل په وینا د غزانو په زرغون پټه کې جنکی خیال هم برابروي.
اول وزغون خو چې کله شنه وي، دا اول پونی چې روزي د غوخ کې جنکیر خلی مسواک په شکل وي، غوخونه ډیر خصه پکوي او شنډي په سر کوي. بیا چې کله وزغون شنه وي او پټخ کې شین وي، وغز کې نو غار خلی غونه شنډي منډي سر کوي د سرخه ونته.
د کابل منډوي یو دکاندار براته وایي چې منډوي ته ډیر غزان له کوم سیمه راځي او څو ډول دي.
زما نوم نجیب یوسفزی ده. یو تن د منډی د دکاندارانو نه چارمغز خو زیاتره چارمغز دی د زازوی نه راځي، شمال طرف راځي، شمالی نه د جلیل ټکانیل طرف راځي، زیاتره زازوی نه راځي. زیاتره چارمغز موسم دغه موسم ده، د دې زمي موسم کې زیات چارمغز دی سیزن ده. یو خو کورک چارمغز دی، یو سختي، یو د مغزی چارمغز دی. خو چارمغز دی د مغزی چارمغز دی، زازوی چارمغز دی، د مغز دی خلګ خلی د کاغذی چارمغز دی، پوسې نزدیک نری هم مغز سپین یا کاغذی ورته یو چارمغز دی.
خغله یوسف زیبه د چارمغزو نرخ هم را ته ووایي.
منکی خو چارمغز 1300 روپیه، 1800 روپیه، نیولای تر 1300 روپیه، 1800 دغه چارمغز دی، مټکور چارمغز دی، او خو کاغذی چارمغز 1300 تر 1500 روپیه یو منده پوست سره، او به پوست سره یو من تقریبا د 3000 روپیه ونیسه تر 4500 تر 5000 روپیه یو منده.
جیلان خان د منډوی بل دکاندار دی و مان د چارمغز په اړه مرکه ورسره کړی ده. دلی د اوریدلو بل نه درکوم.
در تو هستی چه چو دوله چارمغز لره وز؟
من فعلا وز درید قسمان چارمغز لرو، علا، اوسط و ادنا، مثال کمزوری. علا چارمغز چه رازی دی پکتیا دی، زیادتر دی زازوی دی منطقی خی چارمغز دی، علا چارمغز دی اغو دی. بیا لغب سی بیا دی زدران و مثال دا دی خوش شارینه و منطقی سی دی اغا بیا اوسط دی، او بیا دی لغمان سی دی اغا بیا اغا که من خشتا خو یعنی کمزوری دی لغمان چارمغز. پغمان خی چارمغز لري، یعنی د پکتیال چارمغز سره دومره زیات توپیر نه لري. شکردارین چارمغز راځي هغه هم خدي، یعنی
د پکتیا او د لغمان د چارمغز څه فرق ده؟
پکتیا چارمغز دا دي چې سپین دي او خپل مغز یې سدا غټ ده، دانه یې غټه ده، او بل یې سدي که پوسدار یې واخلي پوسدار مغز یې ښه وځي، کورک نه لري. نو د پکتیا چارمغز په دې باندې اعلی دي او مغز یې سپین ده. لغمان چارمغز د مغز سور رنګ یې ده، زیات بای پارس یې ده، بیا زیاد دومره سپین چارمغز دلته اکثر هر سړی یو کیلو دو کیلو اخلي یا خارج لپاره یا دلته نو هغه خوشی او خوښوي. زیاد دی پکتیا چارمغز زیاد خوښوي.
سه کال څنګه ده چارمغز او کاروبار څنګه ده؟ ډیر دی کم دی؟
سه کال چارمغز او څه موده مخکې زیاد هند ته زیاد خریدار زخ زیاد و چارمغز هم تقریبا من 4200 ان 4500 پورې اوچت سو، چې تقریبا 2500 روپۍ پورې کیلو هغه کې ښه چارمغز وسم دا وسو شپګنیم سوانه که چارمغز کم نه دي.
چارمغز خلک معمولا څه لپاره وړي؟
چارمغز اکثره څوک چې د وینې غوړ لري دغه مریضانو لپاره زیات خلک دا خوښوي، او نور د زمي موسم کې توتو چارمغز کابل کې اکثره خلک دا زیات هغه کې توتو چارمغز سره ګډي وي چای سره. اکثره اوس د مایده چارمغزونه خوزما یو مرګره یو ورځ راغې هغه ویل ما ته مایده چارمغز راکه، زه په اکثره د مصالې کې وایي زه ګډوم، دیګ مصاله کې وایي دا ډیره ښه راځي مساله، او نورم د زنانه تایفه اخلي. څه مثال د زمي یخ کې څه هغه ته نه جوړي چې کېده دا شان او څه دا خلک اخلي دا شرمات دی. سرلی موسم کې زیات څه دا د نوروز موسم کې بیا موږ نه د افمیوي په حساب هم اخلي استعمالیږي چارمغز.
دا نمونه خلک په څه نمونه بولي؟ دا نمونه یې راته وایي.
د زادران خصوصا د پکتیا خلک دې ته مټک وایي، د زازوی خلک دې ته وغزان وایي، او د مونږ د کابل دلته خلک کورته چارمغز وایي.
د کورک چارمغز په سیم خلک خبرې کوي د چا چې مغز د سیدغه سره د سیلی سم خبره نه خلاصيږي، بیا وایي سر د لکه کورک چارمغز دا ولی ورته وایي.
دا خو د سې حساب د چې کورک چارمغز په دې سې چارمغز مغز نه وزي، یعنی هغه سړی ډیر په تکلیف باندې هغه مغز نه باسي. نو هغه یو سړی چې څوک پوهیږي نو هغه چې مغز
محمد آصف همدرد په آسمایی واټ کې طبابت کوي. دی به راته ووایي چې یونانی طب کې له چارمغزو څه استفاده کیږي.
چارمغز خو د ترو سفر یا ساینس په ده باندې قناعت کوو یا نه کوو، خو ساینس دا ثابته کړه چې چارمغز د ډیرو مرضو جلوګیری کوي او ډیر مرضو د فاره معاصره شی دی. چارمغز نه موږ څه بعضې مغزیات لکه چارمغز دی، پسته ده، جنغوزه ده، نور داسې مغزیات یو شرقه معجزات مغزیات دینه موږ یو ترکیبي معجون جوړو. نو دا اصلا د رواني تکلیف دپاره ډیر معاصره تمامیږي، تکلیف لپاره ډیر معاصره تمامیږي. او اصلا اوس ټوله دنیا په ثابته ده چې چارمغز د چربی د وینې لپاره یا کلسترول لپاره ډیر معاصره او ډیر مجهز ترینه شی دی. چارمغز خوراک ته خاص ترتیب کول پکار دی چې کله انسان اول چارمغز خوري سهار په ناري د ډوډۍ سره یا د چای سره باید چې د درې دانو نیولې ته د وو دانو پرې وخوري. او دا په سهار په نار ډیر معصره تمامیږي، یا په مازیګر حالات کې چې انسان وجود وګوي نو په دې دوه حالاتو کې ډیر معصره تمامیږي.
قدر منو اوریدونکو خبرونه هم دومره وا کوم رادیو تلیکون راستول پاتې مو دادی. په کابل کې مو د پوسټ باکس شمیره ده 4 لس 1 2، په کندهار کې 22، په جلال آباد کې 4، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا اجازه غواړو، بس یاو، په عزت اوسئ.
میں کولے